السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین د غرمې 12 بجې د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موضوع فرخنده سترګلې کوم. په روانه غړې کې د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په اړه راپورونه او شننې او ځانګړي راپورونه او تفصیل لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار ګل ایاز.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د هورکو بلوچستانو کورنۍ او احتجاجي مظاهره کړې. په بلوچستان کې په دوو بریدونو کې یو امنیتي سرتیری او څلور وسلوال بلل شوي. متحده عرب اماراتو د یو بل ډرون برید د هڅې شنډولو خبر ورکړی. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د لادرکه بلوچستانو کورنۍ او مدني فعالانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې د تری تم کړل شو کسانو د منډلو غوښتنه کړې. دا احتجاجي مظاهره بلوچ مسنګ پرسن اتحادیه جوړ کړې وه او دوی د کراچۍ پرسلب مخې ته راغونډ شوي وو. دوی د عبدالحفیظ بلوچ په ګډون د نورو لادرکه بلوچستانو د خوشي کولو غوښتنه کوله چې د دوی په خبر استخباراتي ادارو په جبري توګه لادرکه کړې دي، خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړې دي. مظاهرې ته په وینا کې د لادرکه بلوچستانو اتحادیه یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري پر 18 له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ په جبري توګه لادرکه شوی. د عبدالحفیظ بلوچ خور فاطمه زهری بیا په خپل وینا کې ویل چې د پاکستان امنیتي ادارو په وینا د ضرور په دوبۍ کې نیول شوی او کچر پاکستان ته حواله کړو نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره جوړ کمیشن او د اماراتو حکومت د عبدالحفیظ بلوچ د نیولو او یا د لادرکه کېدو په اړه سندي ویلي. د بلوچستان په نوشکي او پنجکور کې پرون په بیلابیلو بریدونو کې یو امنیتي سرتیری او څلور وسلوال وړل شوي دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې ویل چې له کوټې څخه 1.5 کیلومتر لرې سویل لوري ته په نوشکي ښار کې سیبل هسپتال ته څیرمه د سردي عسکرو د کیمپ په لویه دروازه چاودنه شوي او وروستو د ډزو په تبادله هم شوي ده. په کوټې کې د سردي عسکرو د ویان په وینا د چاودنې وروستو وسلوالو کیمپ ته د داخلېدو هڅه کوله چې د ډزو په تبادله کې څلور وسلوال وړل شوي. بلخوا په پنجکور کې وسلوالو سردی اسکارو په کیمپ برید کې او سرتیری وژلی. دغه بریدونو ذمہواری چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سینجی پمپونو اتحادیه د ګیس د کمی پر ضد د فروری پر شپږمه د پمپونو د تړلو او د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. د اتحادیه مشر اجاز خان پر مشرلو دی ویل چې په صوبه کې ګیس ډیر زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
زمون دا ګیس چې کوم دی نو دادی پنجاب ته ډایورټ کړی دی. مو سره پا کې پی کې کې ټوټل شپږ سوا سی این جی سټیشنز دي او په دغه باندې کا یو مونږ رفلی دغو کو نو 3 ملیون نواخل تر 4 ملیون پورې خلک بے روزګارا شوی دي.
په خبر پخمخوا کې دا وخت په ونه کې درې ورځې سی این جی پمپونه خلاص وي خو دا د اتو غنټو لپاره وي. بلخوا د صنعتونو او تجارت لپاره د خبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان پر مشالو تویل چې دوی له مرکز څخه خپل اضافي ګیس برخه ترلاسه کړې ده او دا ستونزه به ډیر ژر حل کړي. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 200 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې ویلي چې په تیرو څلورو غنټو کې د کورونا وایرس 15,000 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر له 14.5 لکو ته نږدې شوی دی. خو له دې ناروغۍ 14,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له پرون څخه د دوه اونیو لپاره د کووید 19 واکسینو یو پراخ کمپاین پیل شوی چې پکې روغتیا پالان کور په کور ګرځي او خلکو ته ستنې لګوي. د ادارې له شمیرو سره سم د فروری تر درېمې په هغه هیواد کې 3,25,000 زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. متحده عربی امارات وای د فروری پر دوی مې د یو بل ډرون برید هڅه شنډه کړې. دا لاغې سودا چې واشنگتن له متحده عربی اماراتو سره د هغه هیواد دفاع لپاره د جنگي بیړۍ او الوتکو د استولو ژمنه وکړه. د خلیج عربی هیواد او د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف غړي چې په یمن کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغینو پر ضد جګړه کوي د دریو بې پایلټ الوتکو د بریدونو مخې نیولو اعلان کړی. د برید ذمہواري چانل منلې او دا په روستي اونیو کې څلورم برید دی. بلخوا د حوثیانو د یو جګپوړي چارواکي سلطان سمی د امریکا ملاتړ رد کړی ویلي دي چې یاغیان به خپل جګړې ته دوام ورکړي. او د کرکټ خبر درکو، د پاکستان کرکټ سپر لیگ دوم پړاو سیالو کې پرون لاهور قلندرز پېښور زلمی ته په 9 منډو ماتې ورکړه. لاهور قلندرز په ټاکل شوي شل اورونو کې د څلورو لوبغاړو په ورکولو 199 منډې جوړې کړې. په جواب کې پېښور زلمی د 9 لوبغاړو په سوځېدو 180 منډې جوړې کړې. نن د کوټا ګلیډیټرز او د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. دا وخت په پوینټ ټیبل ملتان سلطانز 8 پوینټ سره په لومړي نمبر، لاهور قلندرز په دویم او اسلام آباد یونایټیډ په دریم نمبر دی. دا د مشالو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګلیاس ناوری د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري په کراچۍ کې د لادرک بلوچستانو کورنیو احتجاجي مظاهره کړو. له حکومتې د ترایتم کړل شوو کسانو د مندلو غوښتنه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سي ان جي پمپونو مالکانو د فروری پر شپږمه د ګیس نشوالي پر ضد د احتجاج اعلان کړی. بلخوا ولست ګیس کمی له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې د زیاتره پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلی. شنون کې د بریدونو تر شا څه وجوهات په ګوته کوي.
تو مذاکرات عمل شروع شو دغه وخت کې د افغان چټجی پیری دا وی دا ویل چې موږ غوښتل فشار راوړو دغه د وایي نه په زمونږ پوزیشن مضبوطی.
او په سواد کې د ترانسپورت محکمې لګاډو زهرجن کیسونو د اخراج او د دې پر خلکو د اثراتو په اړه د پوهاوی لپاره لاریون کړي.
د خلکو کې د دې پولوشن چې کوم نیگیټیو امپیکټ سي کوم چې د ګاډونو د سلنسر په ذریعہ باندې کوم ګیس خارجي کوم بلیک هایډرو کاربن د ډیزل وېهیکل نه خارجي.
ل مشال سره واوري. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د لادرک بلوچستانو د کورنیو غړو او مدني فعالانو د فبروري په 2 په کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومتې د ترایتم کړل شوو کسانو د مندلو غوښتنه کوله. مظاهره چانو د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو نیوکې وکړې او وی ویل چې اوس له هیواد بهر مېش بلوچستان محفوظ نه دي او استخباراتي ادارې یې پنهه کوي. دوی وایي په جبري توګه د لادرک کولو یو نوی لړۍ پیل شوې ده. دوی تور پورې کوي چې د جنوري پر 20مه له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ لادرکه کړل شوی دی، خو امنیتي ادارو د ترایتم کړل شوو کسانو کمیشن او د اماراتو حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان په وځ د اماریکو ادارې په وار وار د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د لادرکشوی عبدالحفیظ بلوچ او نورو بلوچیانو د خوشی کولو لپاره د پروری په 2 نیټه کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه. دا غونډه بلوچ میسنګ پرسن اتحادیې را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرکا بلوچیانو د کورنو غړو خپلوانو او مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. مظاهرې ته په وینا کې د بلوچ میسنګ پرسن اتحادی یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري په 20مه نیټه د متحده عرب اماراتو دوبۍ څخه عبدالحفیظ بلوچ جبري لادرکه شوی. عبدالحفیظ بلوچ په بلوچستان کې د بدو حالاتو له امله د خپل کورنۍ سره بهر هیواد ته تللی وو او د لسو کلونو راسي د خپل کورنۍ سره په دوبۍ کې میشتو، خو اوس جبري لادرکه شوی. هغه د پاکستان سره د متحده عرب اماراتو دوبئی په حکومت سختی نیوکې وکړې او وی ویل چې عبدالحفیظ بلوچی پاکستانی ادارو ته په لاس ورنکړي او کچیر داسې وشي نو یو بل بلوچ ځوان به د کلونو لپاره لادرک شي.
عبدالحفیظ کو پاکستان کی ایجنسیوں کے اشارے پر
دی وایي چې عبدالحفیظ بلوچ د پاکستان امنیتی ادارو په وینا د دوبئی څخه نیولې دي. دا ډیره غمجنه خبره ده او دا خبره په ډاګه ده چې په بلوچستان او د نورو سیمو هیوادونو زمکي هم تنگول کیږي. او که هغه کم جرم کې ککړ وي نو د دوبۍ په عدالتونو کې د پی مقدمه وچلولی شي او که هغه پاکستان ته وسپارل شي نو دا د هغه د ژوند او د مرګ سوال دی. یادی مظاهرې ته د لادرکه عبدالحفیظ بلوچ خور فاطمه زهری بلوچ په خپله وینا کې وویل چې موږ د کورنۍ او خپلوانو سره د تیرو دولسو کالو راسې د جبري بې درکه کولو او د وژنو دا لړۍ لا روانه ده. له دې وړاندې زما یو ورور چې دیارلس کلنو په بلوچستان کې د بې درکه کولو وروستو وجلی شوی، بیا د هغې وروستو زما پلار هم وجلی شوی. تیر کال زما خاوند عبدالحمید زهری هم د کراچۍ نه بې درکه کړی شوی دی چې تر اوسه لا درکه دی. غونډې ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن یو غړي عبدالله بلوچ وویل چې روس تر بلې په ټول هیواد کې بلوچان، پښتانه او سندیان جبري لا درکه کیږي او چې څوک د لا درکه خلکو لپاره غټ پورته کوي هغه هم په نخ دي. زمنګ د میندو زامن اوچتیږي، زمنګ د خويندو رونه لا درکه کیږي او هغه څوک چې د روک شوي کسانو یا د خپلو حقونو لپاره غټ پورته کوي لا درکه کیږي او د ریاست لخوا هغه ظلم روان دی چې په تاریخ کې بی مثاله دی. په نړۍ کې د جګړې په حالت کې هم په زور خلک لا درکه کول ظلم دی، خو دلته دا ډول ظلم بیا تکراری. په پاکستان کې د بې درکه خلکو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن او بیا د دوبۍ حکومت تر اوسه د عبدالحفیظ بلوچ په اړه څه نه دي ویلي او بیا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR وار په وار د لا درکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي او ویلي چې فوج د خلکو په بې درکۍ کې هیڅ لاسوهنی نه کوي. د پاکستان حکومت د لا درکه کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن په خپل یو راپور کې ویلي چې سخت کال د جنوري په میاشت کې په هیواد کې 4 نور کسان لا درکه کړي شوي دي او بیا د فوج په حراستي مرکزونو کې 9 او یو کم 40 کسان هم قید دي چې پکې 200 او 180 کسان د خیبر پختونخوا، 90 د پنجاب، د سن 40 د بلوچستان 2 او د اسلام آباد 40 کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لا درکه 8,415 کسانو قضیه سب شوي وي چې پکې 6,103 قضیه هوارې کړې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د سی این جی د پمپونو اتحادیې د ګیس د کمی پر ضد د فبروري پر 6 نیټه د احتجاجي ناستې اعلان کړې. د اتحادیې مشرانو مشال لډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس لوډ شډنګ غیر آئینی کار دی، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د ګیس پیداوار له ضرورت زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي. بلخوا د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي دي چې په پاکستان کې د ګیس پیداوار کې 9% کمی راغلی دی خو صنعتونو ته یې د ګیس سپلای برقرار ساتلې ده. د صنعتونو تجارت لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس د کمی ستونزه به زر هواره شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو چې د سی این جی ترلاسه کولو په انتظار په قطار کې ولاړ د یو رکشا چلونکي پر غږ پیل کړي.
یار مزدوری خو بیخي خرابه شوې ده او بل دا چې قطار داسې چې قلم نمبر راشي قلم رانشي نو والا ډېرې خراب دي. سی این جی ګران هم کړو ورکه یې هم کړو.
دا په پېښور کې د یو رکشا چلوونکي رفیق انور غږ دی چې د پرورۍ په 2 نیټه په یو سی این جی سټیشن کې ګیس ترلاسه کولو ته په یو لوی قطار کې په انتظار دی.
په دې کې والا رشکم نه جوړوي ټوله خرابه. په دې کې اوس رشکې لمن پیسې نه میلاوي، کوربه کوي، پوشي، بجلی بیلی، ګیس بیلی، وسته بیا ورس نور سړی خو پټرول او پیسې نشي ورکولی. دا ټول عوام غریب دي، زموږ په شان غریب دي.
په پښتونخوا صوبه کې دا مهال په اونۍ کې یوازې درې ورځې د اتو اتو ګینټو لپاره سی این جی پمپونه پرانیستلي وي، چې له وجې نه یوازې د رکشو او ګاډو چلوونکي د سختو کړاوونو سره مخ دي، بلکې د پمپونو مالکان هم د مالی تاوانونو سره مخامخ شوي دي. په پیښور پریس کلب کې د سی این جی اسوسییشن مشر اعجاز خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که زر تر زره د ګیس د کمی دا مسله حل نشوه، نو د پروری په شپږمه نیټه به دوی خپل پمپونه په مکمله توګه بندوي او احتجاجي پرلت به ترسره کوي.
اوس پریزنٹلی گیس مونږ سره خډیر دی، خو دی گیس مونږ ته نه راکی، او زمونږ دا گیس چکم دی نو دا دی پنجاب ته ڈائیورٹ کړی دی. مونږ سره پا کی پی کے کې ټوټل شپږ سوا 600 سی این جی سٹیشنز دی، او په دغه باندې کا یو مونږ رفلی دغو کو نو 3 ملین نه واخله تر 4 ملین پورې خلک بے روزگارا شوی دی، او دی صرف په هفته کې مونږ لا د 24 گھنٹے سی این جی راکئی. نو آغا غریبان پا لائنونو کی ولاڈوی رکشا ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور پا آغا باندی یو پورا کور ڈیپینڈنٹ دے، چپا آغا یو کور کے درین سالور پینزک کسان وی.
د سی این جی پمپونو د اسوسییشن یو غړی انجینیر علمزیب مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کوي، او په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یو غیر آئینی کار دی.
مونږ سره بیسیکلی کے پی کے کی کم خلکو انویسٹمنٹ کرو، اگر یو وجہ باندې کرو چې هغه ته آرٹیکل 158 امبریلا ملا ہوا، چې هغه په وجہ باندې به هغه سره هغه نه کیږي لوڈ شیڈنگ باندې کیږي. سیکنڈ کے پی کے کی اگر تاسو پروڈکشن وګورئ نو پروڈکشن از اباؤٹ 405 ایم ایم سی ایف ڈی. تاسو کم ہم ڈیٹا لے مونږ 20 نه والا 40% پورې مونږ دے ایوریج والو مونږ نه گیس پالتو دے. سیکنڈ کم مونږ سره ډیر لوئس ظلم کیږي چې دی مونږ ته لو پریشر ساتي.
علمزی بوویل چې تر دې وړاندې پیښور های کورټ هم په پښتونخوا صوبه کې د ګیس د لوډ شیډنګ د نه کولو امر ورکړی وو. بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا صوبه کې صنعتکارانو د بجلی په بیلونو کې د اضافي ټیکسونو وصولولو په سر هم د صنعتونو د تړلو دړکه ورکړې ده. د سی این جی مرکزونو او صنعتونو د تړلو د دړکو په اړه مې د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر د صلاحکار عبدالکریم خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت سره د دغه ستونزو حل کولو لپاره هڅې پیل کړې دي، او کوشش کوي چې په مستقل بنیادونو د توانایي د سرچینو د کمی په ستونزه قابو عمومي
کوشش کوي. MMCFD gets a 30% of the 70% of our income.
د فروری په دویمه نیټه د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د ګیس سرچینو کې د 9% کمی راغلی دی، خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي د ګیس د سرچینو د کمی زور دی د هغوی د صوبې نه نه وباسي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، په سوات کې عیسویانو پرون احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د هدیرې لپاره د ورته ځای ورکړل شي. مظاهره چیانو وویل چې د 1300 کلونو راهیسې په میونسپل کمیټې هدیره کې مړي سپاري، خو اوس په کې ځای نشته. بلخوا حکومت د عیسویانو هدیرې لپاره 800,000 روپۍ منظوري کړې دي، خو د سیاسي مداخلت له وجې کار د ځنډ ښکار دی. په سوات کې د واکمن ګوند غړی او د سیمې د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله به ډېره زر هواره شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان ناورو.
د سوات عیسایانو د احتجاج په توګه لاسونو کې چاټونه او بینری راغستي، او د ډیپټي کمشنر سوات سیدو شریف دفتر نه تر مینګوره مکان باغ پورې احتجاج وکړو او نارې ولګولې. احتجاجی مظاهره کې شریک عباس مشتاق مسیح وای چې دوی زیاتره ملګرو موجوده حکومت ته اوټ ورکړو په دې وجه چې مسلې ورته حل کړي، خو څو کاله تیر وتل مسلې نه حل کیږي.
مونږ پی ټی آی له اوټ ورکړو چې دا انصاف ولا جماعت ته مونږ ته انصاف به تاسو راکېږي، خو تل دے وقت پورے مون سره انصاف نه دی شوی او خاص طور پر مونږ ربی کومار صاحب شو او دا نور ټول چې دی وزیر زاده صاحب دو ټول مونږ سره وعده خو وکي خو د هغه وعده مونږ سره دو پاس نه کوي تعمیر مونږ سره اوسره نه کوي خو زما دو سره صبح دغه التجا ده دغه د امید ساتم چې دو به زموږ خبره ومني
رابرټ مسیح چې د قبرستان لپاره احتجاجي نارې لګوي او لاسونو کې بینر نیولې وایي چې حکومت ورته د قبرستان ځمکه اغستو لپاره بجټ منظور کړي د قبرستان لپاره ځای هم مختص شوی خو مسله نه حل کیږي
د سیاسي یو میدان جوړ شوی دی دغه اریو کس چې خپل سیاست کوي مونږ چې دین مونږ بار ټایم دغه وایي مونږ چې لاړ شو مونږ ته وایي چې سیکشن 4 ولګي دو سیکشن 4 چوت شو اخرکار دا ولې کیږي زموږ خو یو بیسیک نیډ دی او 60-70 سال کې مونږ صرف یو قبرستان غواړو مونږ دا قبرستان نه ملایږي دا ولې سی ایم صاحب راغلی په فرست جون باندې نو هغه چې دین دا وایي چې سکولونه جوړ شو پولونه جوړ شو خیال دا زموږ نیډ چې دین دا ولې نه پوره کیږي
د سواد اسایانو مقبره ستونزو پاړه د سیمې ایم پی ای او د ترقیتی کارونو مشر په ځل کې وایي چې مسله به ورته حل کوي
له دوه خبره جنن خبره ده او ان شاء الله زه به خپل انپوټ استعمال کما دو ته سیکشن پر لګیدل خو هغه به خلک خو کې سکول او سم مسله زه به ځان پوم کما خو ان شاء الله موږ د دوه سره ولاړو دي کې څه خبر نه ده
د سواد احتجاج کوونکو اسایان وایي چې دوی بیا بیا په دا اړه د سرکاري چارواکو سیاسی مشرانو او د اقلیت وزارت سره رابطه کړي خو دوی ستونزه نه حل کیږي دوی دړه کور کړي کچره د بلدیاتي انتخاباتو پورې د اسایانو د مقبره مسله حل نه کړی شو نو د سواد په سلګونو اسایان به د انتخاباتو څخه بایکاټ کوي او احتجاج به نور هم زیات کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په تورخم کې د خوګاخیل کامی اډې مشرانو ټکسی ډرایورانو ویلي چې پاک افغان دوستي بس سرویس بحالېدو سره به د دوی پر روزګار ډیر اثر پریوزي او په زرګونه ډرایوران بل روزګار لاس ورکړي دوی وایي د تورخم سوړلې به د جلال آباد او تورخم ترمنځ نیخ پنیغه په بسونو کې تګ راتګ کوي او د موټرو کار او د موټرو کار به ختم شي د پاک افغان دوستي بس سرویس کمپنۍ او مالکان وایي چې دا بسونه په خوا هم په دې لار اتلل او دا به د ترانسپورت په اډې هیڅ اغیز ونه کړي نور تفصیل د فرهاد شینواری نه
د پیښور او تورخم ترمنځ ټکسی گاډي چلوونکي ډرایوران وایي چې پاک افغان دوستي بس سرویس بحالولو سره به د دوی په کار اثر پریوزي او بیا به د افغانستان سورلې د جلال آباد نه نیخ په نیغه په دې بسونو کې پیښور ته ځي او د تورخم ترانسپورت اډه به ورسره وتړل شي په تورخم قومي ترانسپورت اډه کې یوې اندازې مطابق دا مهال څه باندې 15,000 موټرې د تورخم او پیښور ترمنځ سوارلی وڑی راوڑی د خوګخیل قومي ترانسپورت اډې یو مشر اسرار احمد مشال ریډیو ته وای
زرونو تعداد کې به خلک راکې وته هغه وخت کې ویزه شرط نو نو دا موجوده حالات کې چې شوري شي نو اوس وخت کې خټول په مشکل سره 3,000 خلک راکې وزي او دغه 3,000 خلک اوس په بسونو کې زی نو بسونو کې دیو له سہولت په دې ورکړه چې هغه هغه ځنه ډایرک پر راځي او خلک به ډایرک ځي نو دا بس چې شوري شي د سره یو زمون پاکستان سره ډروران نه بلکې د افغانستان سره ډروران هم بیروزګاری بیروزګاره کوي بور سره حکومت لا به کار دی چې ول یو منسوبه شوري کې دلته خلکو نه راي وخلی په هغه راي مطابق دلته حالات وګورئ دلته څومره خلک بیروزګاره کوي
د پاک افغان دوستي بس سرویس منیجنګ ډایرکټر او مالک ناصر خان وایي چې دا بس سرویس تر 2014 پوری بحالو او پاغي وخت کې هم د تورخم په ټکسي گاډو ساسر نو کړای نو په کار د په بحاله کې څوک خند و نه ګرځي
نو تنگ نظری به نه په کار په کار هم داسې ده چې زمنګ د بسونو کوم سوارلې ځا مونږ یو سو چې کوم دی ا دی وی سي اختیار مالکانی زمنګ افسران دي او یا زمنګ د کلی دی وطن مشران او سپینګری ملکان دي هغه چې پاره طریقې ان شاء الله موږ به قوم هم رضا کوو که زمنګ د خیبر ایجنسی مرګری دی که زمنګ افغانستان کی دوستان دی که زمنګ په پیښور کی دی ټول به ان شاء الله موږ رضا کوو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دوی خو غخیل قوم زنې مشرانو سره د پاک افغان دوستۍ بس سرویس د بیا بحالۍ په لړ کې یو جرګه کړې او دا غوی اندېښنې خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړې. د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د جنوري په دویمه نیټه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي وو چې پاک افغان دوستۍ بس سرویس به د فبروري په میاشت کې بحال شي او دې لپاره یې ټول انتظامات برابر کړي. دغه بس سرویس په 2018 کې هغه مهال وتړل شو چې کله په تورخم دروازه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هلته د باب پاکستان په نوم دروازې د تعمیر په سر شخړه راپور شوی وا. پاک افغان دوستۍ بس سرویس په داسې حال کې بحالیږي چې تیر کال نومبر میاشت کې د طالبانو د حکومت یوې ډلې د اسلام آباد د سفر په مهال پاکستانی حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې دا بس سرویس دې بحال شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پاکستان کې په دې وروستیو کې ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې پکې د روان کال په اولنۍ میاشت کې د باجوړ او شمالي وزیرستان نه علاوه په پیښور کې د هدفي بریدونه ترسره شول. دا راز په اسلام آباد او لاهور کې هم په پولیسو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي دي. په دې کې د زیاترو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا چې پاکستان کې د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي تر شا څه وجوهات دي او د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان سره ولې مرسته نشي کولی، زموږ همکار منور شاه په خپل رپورت کې په دې اړه له سیړونکو سره خبرې کړې.
د دفاعي چارو سیړونکي وایي په افغانستان کې تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو سره پاکستان کې خلکو داسې فکر کاوه چې افغان طالبان به په پاکستان کې پاکستانی طالبانو لخوا د بریدونو په مخنیوي کې کردار ولوبوي، خو د دې برعکس پاکستان کې ترهګر بریدونه لا نور زیات شول. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې ترهګر بریدونه 50% زیات شوي او دا ځکه چې د افغان طالبانو په منځګړتوب له اسلام آباد سره د روغې جوړې په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو په ترڅ کې زیاته فائده ترلاسه کول غواړي.
وجه دا معلومیږي چې کوم د مذاکراتو عمل شروع شو دغه وخت کې د افغان چې کوم چې ټي پی دی دا وی دا ویل چې موږ یو فشار راوړو نو دغه د وجه نه په زمونږ پوزیشن مضبوطي. دا یو عام طریقه کار دی. دویمه خبره دا ده چې د دوی کوم لاندې غړي دي هغه به موږ مشغول ساتو چې د هغوی صرف سولې په پام نه وي بلکې هغوی جګړې ته یا ترهګرۍ ته هم پام وي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد سږ کال د جنوري په 28 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل له تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو کې یې ځکه پرمختګ ونه شو چې د هغوی غوښتنې د منلو وړ نه وي. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي د پاکستان حکومت په مذاکراتو کې غوښتنه کوي چې طالبان دې ورته تسلیم شي، خو په تحریک طالبان پاکستان کې ځینې مهم کمانډران دې ته تیار نه دي او هڅه کوي چې مذاکرات ناکام کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم واضحه تګلاره نه لري چې هلته فعال وسلوالې ډلې ختم کړي، نو ځکه موجوده وخت کې د هغوی لپاره په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو مخنیوي ممکن نه ښکاري.
کره خبره ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره دغه هیواد کې پاکستانی طالبان ډېر د ازادۍ احساس کوي او خپلو کاروایانو ته یې ښه توجه ورکړې ده او دا مهال د طالبانو د حکومت لپاره د دوی کنټرولول ډیر ګران دي. تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د طریق طالبان پاکستان په اړه واضح تګلاره نه وي جوړه کړې نو پاکستان کې به د ټي ټي پی بریدونه دوام لري.
دا راز ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي که په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشروعیت او قوت ترلاسه کړي نو بیا به د قطر د لوزنامې تر مخه په افغانستان کې د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی لازمی کوي.
دا افغانستان حکومت باندې زیاته منحصره ده ځکه چې هلته که د هغوی حکومت مضبوط شو هغه به خلکو حکومت هم ګاڼه او بل طرف ته تسلیم هم کو نو بیا د هغوی چې کومې ذمهواري نه دي چې کومه نړۍ سره یا نور ملکونو سره هغوی دا ځل لوس کړی دی چې د هغوی خاوره به د بل چا خلاف نه استعمالیږي. نو بیا ضروري خبره چې داسې ګوندونو دپاره به د افغانستان کې اوسېدل یا پاتې کېدل یا د هغه ځینه داسې څه بریدونه لګول دا به ناممکن شي.
د افغان طالبانو په منځګړتوب تیر کال شروع شوو خبرو په نتیجه کې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د 2020 کال په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره اور بند شوی وو. دا اور بند د دسمبر په 9 ختم شو. د دسمبر په 10 تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی اور بند ځکه نه غځوي چې د پاکستان پوځ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د اور بند پر مهال یې هم د دوی ملګري په نښه کړي دي. په دې اړه پوځ څه نه دی ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل یاسنور.
په کراچۍ کې د لادرکه بلوچستان کورنۍ او مدني فعالانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې د ترې تم کړل شو کسانو د موندلو پوښتنه کړې. دا احتجاجي مظاهره بلوچ مسلم پرسن اتحادیې جوړ کړې وه او دوی د کراچۍ پرېس کلب مخې ته راغون شوي وو. دوی د عبدالحفیظ بلوچ په ګډون د نورو لادرکه بلوچستانو د خوشي کولو غوښتنه کوله چې د دوی په خبره استخباراتي ادارو په جبري توګه لادرکه کړې دي خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په نوشکي او پنجګو کې پرون په بیلابیلو بریدونو کې یو امنیتي سرتېری او څلور وسلوال ووژل شوي دي. دغه بریدونو ذمواري بلوچ بلتن غوښتونکي ناقانونه ډلې بلوچ فدرېشن آرمي منلې ده او د ګڼو فوجیانو د وژلو ادعا کړې ده خو آزادو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. په خبر پښتونخوا کې د سینجی پمپونو اتحادیه د ګیس د کمی پرده د فروری په 6مه د پمپونو د تړلو او د احتجاجي ناسته اعلان کړې ده. اتحادیه مشر اجاز خان پرون مشال کوي چې په صوبه کې ګیس ډیر زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د صنعتونو او تجارت لپاره د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان پرون مشال کوي چې دوی له مرکز څخه خپل اضافي ګیس برخه ترلاسه کړی ده او دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي. په پاکستان په پتیرو سلو شو ساتونکو کې د کورونا وایرس له وجې 2 کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼه موږ ویلي چې په پتیرو سلو شو ګڼو کې د کورونا وایرس 15,837 تازه پیښې ثبت شوې چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمېر له 14 لکو ته نږدې شوی دی. خو له دې ناروغۍ 14 لکه نه زیات کسان رغېدلي هم دي. متحده عرب امارات وای د فروری پر 2 مئی د یو بل ډرون برید هڅه شنډه کړې ده. دا لا غیر ده چې واشنگتن له متحده عربی اماراتو سره د هغه هیواد دفاع لپاره د جنگي بیړۍ او الوتکو د استولو ژمنه کړې ده. بلخوا د حوثیانو یو جګپوړي چارواکي سلطان السمی د امریکا ملاتړ رد کړی او ویلي دي چې یاغیان به خپل جګړې ته دوام ورکړي. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ د وم پړاو سیالو کې پرون لاهور قلندرز په خور زلمی ته په 9 منډو ماته ورکړه. نن د کوټه ګلیډیټرز او د اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
لند خبرونه مو د ګلیاس نوریدو اوس راځو یو بل موضوع ته. پاکستان له ترکمنستانه د قدرتي ګیس ترلاسه کولو لپاره په 1995 کال کې یو لوازنامه لاسلیک کړې وه. دا د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه وه. دا پایپ د افغانستان د لارې پاکستان ته لیږل کېدو خو په هغه وخت کې د طالبانو واکمنۍ وروسته دا پروژه د ځنډ ښکار شوه. دا پروژه په ټاپي هم پیژندل کېږي او لومړی مالي لګښت یې $10 و خو پوهان وایي په موجوده حالاتو کې د پروژې مالی لګښت له 10 ارب ډالرو زیات شوی دی. په دې پروژه کې د پاکستان په ګډون د مرکزی ایجایی هیوادونه هم شامل دي. په تیر کال اگست میاشت کې چې کله طالبان بیا په افغانستان واکمن شول نو له دغه وروسته داسې راپورونه وو چې ډیر زر به په دې پروژه کار پیل شي. خو د پوهانو په خبره په ټاپي منصوبه کې د شاملو هیوادونو اقتصادي حالت ته دې وړ نه دی چې په دې منصوبه سرمایه‌کاری وکړي. نور تفصیل د مجید بابر ناور.
د ټاپي ګیس پایپ لاین منصوبې بنیادي مقصد د پاکستان، هند او افغانستان د توانایي په برخه کې ضرورتونه پوره کول وو. د منځنۍ اسیايي هیواد ترکمنستان نه د افغانستان د لارې پاکستان او بیا هند ته د قدرتي ګیس د رسد د دې منصوبې لومړی لوازنامه د 1995 کال د مارچ په 15مه د پاکستان او ترکمنستان ترمنځ لاسلیک شوې وه. د خوشاله $10 ارب د دې پروژې له مخه به هر کال د ترکمنستان نه 3.5 ارب کیوبک میټره قدرتي ګیس افغانستان، پاکستان او هند ته ورکول کیږي. په دې کې به 15 اربا کیوبک میټره د افغانستان او 14 اربا کیوبک میټره د پاکستان او هند برخه وي. ټاکل شوی و چې دا نلیکا یا پایپ لاین به په 2019 کال کې فعال شي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د توانایي په اړه د مطالعاتو مرکز کې استاد ډاکټر تنویر احمد خان وایي چې د نور هر وخت په پرتله دا مهال د توانایي په برخه کې د ټاپي پروژه د پاکستان سخت ضرورت ده. د فروری په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر تنویر احمد خان د ټاپي ګیس پایپ لاین د پروژې پر مخ کې د مهمو خوندانو ذکر وکړو او زیاته یې کړه.
دا یو ریجنل پروژه ده، دا یو ملک پروژه نه، لکه شتاسو ترکمنستان یا افغانستان یا پاکستان او بل په هندستان د سر کې یو ډېر لوی ایشو دا روانه ده. د طالبانو د حکومت په حق کې کوم دی هیڅ قسمه ډیسیژن میکینګ نشته، دا حکومت په څوک تسلیم نه کنه. نو که سبا له طالبان یو فیصله هم کړي ضروري نه ده چې هغه د انډیا ومني. دا په دې کې یو ډېر لوی فیکټر دی او دا هم یو پاسیبلیټي ده. ماته د ترکمنستان د حکومت پکې نشته، مین خنډ دا دی یو د پاکستان او د هند په منځ کې چې کوم معاملات او دریم چې کوم دی پاکستان سره پیسې نشته.
د جنوري په 14 افغان ټلویزیون آریانا نیوز په خپل یو راپور کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله لیکلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې یو پلاوی په اشکاباد کې د ترکمن مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر راشد مرادیوف سره په خبرو کې په سمدستي توګه د ټاپي پروژې د شروع کولو په اړه خبرې کړې. د فروری په لومړۍ نیټه مشال لیدو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی وویل چې د دې پروژې پر مخ کې هیڅ ستونزه نشته.
د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د عملي کېدلو لپاره ټول آمادګي لري. پروژې کې ټول شریک هیوادونه هم د دې مهمې او ارزښتناکې پروژې د عملي کارونو د شروع کېدلو لپاره چمتووالی لري. اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې. تخنیکي ټیمونه هم ناستې کړي. افغانستان خپل له طرفه خپل مسؤلیتونو ترسره کولو لپاره چمتو دی او د ځمکو د استملاک په اړه هم کار روان دی او ډېر کار شوی. فلحال د ټاپي پروژې د عملي کېدو په لاره کې کومه خاصه ستونزه نه لیدل کېږي. دا پروژه د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ډېر ارزښت لري او موږ هیله لرو چې د روان لمریز کال د پسرلي نه په دې باندې کار شروع شي.
د تیر کال د اګست 15 نه په واک کې د راتګ نه پس د طالبانو حکومت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. تر دا مهال هیڅ کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی منلی او په اربونو ډالرۍ کنګل شوي دي. د راپورونو له مخه پاکستاني چارواکي دا مهال د بهرنیو قرضو د قسطونو ورکولو لپاره د IMF، سعودي عرب، چین او نورو هیوادونو نه د نورو قرضو اخیستو لپاره ملاقاتونه پلانوي او د ترکمنستان اقتصادي حالت هم دومره ښه نه دی چې په دې پروژه سرمایه کاری وکړي. د ټاپي ګیس نلیکي په پروژه نظر لرونکي د مشال ریډیو د ترکمن څانګې مشر فاروخ یوسف وویل چې د دې پروژې هیڅ مستقبل نشته او دا یوه مړه پروژه ده.
دا پروژه ژوندۍ نه بلکې زیاته مړه ښکاري، ځکه چې له ترکمنستان سره پیسې نشته. چارواکي خو وایي چې ترکمن خواته د ټاپي پروژې کار مکمل کړی، خو دا مشکوک خبره ده، ځکه تر دا مهاله ترکمن حکومت دا نه دی په ډاګه کړی چې دوی څه جوړ کړي. د تیر کال تر وروستیو ورځو پورې خو داسې هیڅ نښه نه دی ښکاره شوې چې حتی ترکمن خواته هم پر دې پروژه کار مکمل شوی وي. نو نور پروژه به څنګه روانېږي؟
let alone the rest of the project.
The ټاپي ګیس نلیکي د پروژې د موجوده وضعیت معلومولو لپاره مو د پاکستان د توانای مرکزی وزیر حماد اظهر او د توانای د وزارت وفاقي سیکرټري آصف حیدر شاه سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي او د توانای په اړه د قائمه کمیټې چیرمن عمران خټک وویل چې د ټاپي پروژې د موجوده حیثیت او حکومتي تګلارې په اړه څه معلومات نه لري او نو په تیرو کلونو کې په یاد کمیټای کې د ټاپي پروژې په اړه صبح شوه.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه کې
دوست خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځمبه پورز د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په خوست کې د شیخ زید پوهنتون خزینه زده کوونکي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي، خو دې ته اندېښمنې دي چې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه ونه نیول شي. د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په یو ویډیویي پیغام کې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو نیټه اعلان کړه، خو په څرګنده یې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ یا د تګ په اړه څه ونه ویل. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل لور.
په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې ولایت کې سیمه ییزو رسنیو ته د موسیقۍ د نه خپرولو توصیه کړې او له دوی غوښتل شوي چې په خپلو نشراتو کې د سندرې نه خپروي. د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان او کارکوونکي وایي طالبان د رسنیو د خپرونو په اړه یوه ملي پالیسي جوړه کړي ترڅو په ټولو ولایتونو کې په یو ډول پلی شي. دوی زیاتوي دا سمه نه ده چې د یو ولایت په آزادو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې موسیقي خپرېږي او په بل ولایت کې مخه نیول کېږي. د هوا رادیو د خبرونو مسؤل ایوب یاد مشال رادیو ته وویل
ما غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت څخه داده چې هر کله دوی په رسنیو محدودیتونه وضع کوي یا له رسنیو دوی غوښتنې لري، په خاصه توګه له خصوصي رسنیو څخه، نو په دې برخه کې باید دوی یوه ځانګړې طرحه ولري ترڅو ټولو رسنیو ته چې له مرکزه اداره کېږي له مرکزه ټولو ولایتونو ته هدایت وشي او د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق ټولې رسنۍ په یو چوکاټ کې فعالیت وکړي ترڅو دغه ستونزې مشکلات چې رسنۍ اوس لري ضد و ناقص ډول نشرات په بېلابېل ولایتونو کې کېږي دا منسجم شي منظم شي، د دې په خاطر باندې اړتیا ده ترڅو دوی یوه منظمه پالیسي ولري او ټولو رسنیو ته ولیږي.
د ژمن راډیو تلویزیون خبریال اکبر یاسینی وایي دوی ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو لخوا په واضح توګه وویل شول چې سیمه ییزې رسنۍ د موسیقي نه خپروي.
پیغام داسې و چې موسیقي باید مطلق تاسو نور نشر نه کوي، په خپرونو کې برنامو کې باید ځای ور نه کوي، نو تبا دغه رسنۍ د اقتصادي لپاره ول ستونزو سره مخ کوي، ځکه پخوا چې رسنیو یوازې په همدې باندې خلکو اعلانات ورکول د ښار نه بلانو ورته راتلل، شاید هغه هم څوک ور نه کوي په اوس وخت کې. بیا نو رسنۍ په خپله د سکوت خواته تجیو نشرات بندی.
د ولسغږ رادیو د خبرونو مسؤل محمد دین شاخ یاری وای
د موسیقۍ د نخ پرې دو ستونزې رسنۍ ته دادی، یو خو هغه مارکیټینګ لمانځي یو بل ځینی اوس وخت کې اکثر رسنۍ سره کسان چې کار کوي کوم خبري اعلان وي اندویان چې کار کوي بي پیسو کار کوي همکاري کوي نو امکان لري چې دا غم دوی د لاس ور کې.
د غرغخ رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وای د رسنۍ ټول سوداګریز اعلانونه په ساز आवाज او موسیقي کې دي، موسیقی بند شي نو دا د رسنۍ لپاره چې لوړان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي یو ګواخ دی.
رسنۍ اسم د اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دي، لاس سات نشرات چې درلودل تقریبا 27 تر غلي.
بلوري ته ځای طالب شارواکی وای د موسیقي د نخ پرې دو پریکړه دوی نه بلکې په خپل سیمه ایزو رسنۍ کړی ده. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شبیر احمد عثماني وویل
کچېری خزي د دین په بری کې پښتن دي چانه کی باید دا اړیکه او خستل شي، کچېر ته د علم په مورد د علمي تحقیق په بری کې کومه پښتنه شي دا باید او خستل شي. دا چې هغه دی اشپزۍ پښتنه تینه کی نو د دې ته ضرورت سره آیا دا د موږ د کلتور سره اړخ لګوي؟ ای موږ تصمیم نه بلکې د رسنیو تصمیم دا ده، غوښ تصمیم دا ده چې د نن نه دولي په موسیقي نه نشري.
خوست د افغانستان نه ولایتونه دي چې رسنیز فعالیتونه په کې څناسه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوار لسیمه ایز راډیوګانې او د غرغښت ژمن زرغون او خوست په نومونو څلور سیمه ایز تلویزیونونه په فعالیت بوختی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 63 4 6 4 9.
ا اوریدونکو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نیالګیو د لګولو کمپاین په رسمي توګه پرانستل شوې. د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په ننګرهار کې سباند 5 میلیون میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي او ځینې خسته نور بوټي به هم کوي چې په جلال آباد خار سربیره با په ټولو ولسوالیو کې دغه لګول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د نیالګیو د کینولو د پرانستې په دې مراسمو کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مرستیال قاري فضل رحمان صادق وویل د کرنې ریاست اړوند کوریو کې چې کوم بوټي تولید شوي دولتي ادارو ته به په وړیا او عام وګړو ته به په کم قیمت ورکول کیږي.
د زراعت ریاست چې موږ درې قوریې لرو په دې کې تقریبا موږ 1,00,000 او 1,40,000 بوټي تولید کړي چې په دې کې مسمر او غیر مسمر او زینتي بوټي دي. واړو سه هیوادوالو ته دغه نوموړي بوټونه په کم قیمت باندې بوټي عرضه کړي.
د نیالګیو کې نولو د کمپاین په دې مراسمو کې د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی د مدرسو او ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیالګیو په کې نولو او ساتلو کې پوره ونډه واخلي.
د خپل مدارسو استادان د مکاتب استادان او شاګردان دوی ټول ته دا پیغام دی چې د وطن په دی آبادولو کې کومک وکړي. مکاتب څومره شاګردان دي چې هغه تقریبا د څه کم 8,00,000 شاګردان دي. هغوی نه مې دا خواست یو دا پیغام دی هغوی ته چې په خپل هر یو کس باید چې کوم دی یو نیالګی د ونیول کړي.
په تیرو کلونو کې د ننګرهار طبیعي ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل شوي او قاچاق شوي. د ننګرهار د چاپیریال ساتنې رئیس انجینر فیروز محمدزی په خپلو خبرو کې وویل تر هغې چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونینیول شي او نور نیالګي کېننول شي چاپیریال به ورځ تر بلې ککړېږي.
موږ تاسې هغه هیواد یو چې د نورو هیوادونو نه متضرر کېږو لکه د چین او نورو چې په امریکې لرې د هغې لوګي زموږ فضا تخریبوي. موږ څنګه کولی شو چې دغه تخریب مخنیوی وکړو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې موږ خپل ځنګلونه بېرته احیا کړو. یوازینۍ لاره دا ده چې هر یو کس حداقل یو نیالګی باید کېنوي تر څو خپله فضا یو خسر سبزه شي او بل د دغه آلودګۍ څخه مخنیوی وکړي.
خو د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په هغو ولسوالیو کې چې طبیعي ځنګلونه پکې شته د وهلو او قاچاق کولو مخه یې نیول شوې ده.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو وړاندې د خوست په اړه رپورټ اوریدو چې زاید طالب چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې په خبرونه کې دی موسیقي نه خپروي. اوس د خوست د جینکو زده کوونکو په اړه راځو یو رپورټ ته. په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون خزینه محصلانې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي. خو دې ته اندېښمنې دي چې په پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه ونه نیول شي. د تیر یک شنبه په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په یو ویډیویي پیغام کې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو نیټه اعلان کړي خو په سرګند یې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ یا د نه تګ په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د پوهنتونونو خزینه محصلانې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي او وایي نور باید د دوی د زده کړو وخت ضایع نه شي. خزینه محصلان د خوښۍ احساس ترڅنګ بیا دې ته اندېښمنې دي چې په دې اعلان کې پوهنتونونو ته د ښځو د تګ په اړه په واضحه توګه څه نه دي ویل شوي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به د رجب المرجب اوله نیټه چې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د یک شنبه په ورځ په یو ویډیو کې په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پیل خبر ورکړ. خو په خبرو کې پوهنتونونو ته د خزینه محصلانو د تلو یا نه تلو هیڅ یادونه ونه کړه. د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دریم کال محصل سپوږمۍ مشال راډیو ته وویل
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په هکله اعلامیه خپره شوه، د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری و. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دي ویل شوي، د اناسو زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اناسو زده کړیالانو د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
د حقوقو پوهنځي محصله سعیده سخیزاده بیا په خپلو خبرو کې له طالب چارواکو غواړي چې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
زموږ تقریبا شپږ اووه میاشتې ضایع شوې، نور باید زموږ د زده کړې وخت ضایع نه شي، ځکه همدغه تعلیم دی چې زموږ هېواد د سیالانو سره سیال کولی شي. د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه وعده کړې ده، خدای دې وکړي چې دغه وعده عملي شي او په خیر پوهنتونونه شروع شي.
د شیخ زاید پوهنتون د انجینری پوهنځي محصله نازنین غرنۍ وایي
کله زه خبره شوم چې پوهنتونونه شروع کیږي، اعلامیه مې ولیدله، الحمدلله بی حده زیاته خوشحاله شوم. او زه په دا فکر کې یم چې زده کړه د یو هیواد بنسټ جوړوي او زه ورته ډېره زیاته خوشبینه یم.
له دې وړاندې خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو هم د نجونو او هلکانو د درسي ټولګیو په بیلولو سره خپل درسي بهیر پیل کړی دی. د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو لخوا په هغه طرحه کې چې د دغې ټولنې د مسؤلینو په وینا د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي لیکل شوي، ټول محصل نجونې باید تور لباس چې ټول بدن د پښو تر لاندې بندونو پکې پټ وي واغوندي. په دې طرحه کې زیاته شوې د نجونو د ټولګي استادان باید ښځې وي او یا هم هغه نارینه چې عمر زیات او دیندار وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په سوات کې د ماحولیاتو او ترانسپورت محکمې د آلودګۍ ختمولو لړ کې په خلکو کې د پوهاوي زیاتولو لپاره یو لاریون کړی دی. چارواکي وایي له ګاډو زهریله موادو له وجې ماحول او د خلکو صحت ته تاوان رسیږي. د دوی په خبره د هغو کسانو خلاف کاروایی کوي چې قانون مطابق ګاډي سم نه ساتي. بلخوا د سوات ټرافیک پولیس وایي د پوهاوي کمپاین کې برخه او د ګاډو چلوونکو ته په دې لړ کې ګټور معلومات هم ورکوي. نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د ماحولیاتو محکمې چې ورسره ځایي مشران د سکول ماشومانو او پولیس هم شامل ول، د شور او لوګي کوونکي ګاډو په اړه د پوهې راوستو وخت تر الله چوک سیدو شریف نه منګوره مکان باغ فیصله پوری وکړو. د ملکن ډیویژن ماحولیاتو محکمې مشر امتیاز خان په دغه مقام مشاهده ډول چې دا ټوله هفته به په خیبر پښتونخوا کې د ماحول پاک ساتلو په اړه پوهې راوستو لپاره منځل کیږي.
مونږ په دې خلکو کې د دې پولوشن چې کوم نیگیټیو امپیکټ سي کوم چې دې ګاډو نه د سلنسر په ذریعہ باندې کم گیسز خارجی، کم بلیک ہائیڈرو کاربن د ڈیزل وہیکل نه خارجی کی دا غی خلکو ته اویرنس ورکو، چونکہ خلکو ته دا غی پتہ نشته چې د دې نیگیټیو امپیکټس په انوائرمنٹ باندې سدی خلکو باندې سدی.
د سوات ټریفیک پولیس او ترانسپورت محکمې تر مخه دا وخت په سوات کې زیات شور رکشې او نان کسٹم پیټ گاڑی کوي. پولیس وایي چې دوی د ماحولیاتو محکمې سره هر قسمه مرسته کوي. حکومت گاڑی چې ماحول خرابوي ټریفیک پولیس د هغوی په ضد باقاعده قانوني کاروي هم کوي. واک کې شامل د ضلع سوات ټریفیک پولیس مشر زریاب ګل وایي چې د جنوري په میاشت کې په زرګونو گاڑی د شور او د لوګي په مت کې جرمانه کړي دي.
په دې کې تقریبا مونږ سو چې ټوټل جرمانه ګوري په دې رشکو متعلق دي، نو مونږ د دس لاکھ روپئے مونږ جرمانہ پدې راګی کړه پرشکو کې او په موټر سایکلو کې پدې نور کوم دی کې اوس زم ټوټل جرمانہ چې کم ده نه سکتا تقریبا 101 کروڑ روپئے دی جی.
واک کې شامل د سیول ډیفنس تنظیم مشر فضل امید خان وای چې دوی هم د پوهې راوستو په دغه مهم کې خپل کردار ادا کوي، ځکه چې د آبادی زیاتې دو سره ګاډي زیات شوي چې ور سره شور او لوګي هم زیات شوي دي.
چې تاسو په سنگ چې آبادی سیوا کې سره ګاډي سیوا کې د ګاډ سره شور سیوا کې لوګي سیوا کې او دغه د اویرنس په والو چې خلک خپل ګاډي خیر ساتي ګاډي شور نه کې
شامل سوات رکشا یونین مشر جانزیب په دغه مقول چې دوی منی سوات کې په زرګونو پخوانی رکشې چلیږي، حکومت دې په دغه اړه خپل کردار ترسره کړي.
لوګي دې کوي مونږ وزیر اعلی ته وایو، وزیر اعلی صاحب ته د غریبانو خلک دې زما په خیال چې اویا اتیا کال نه رشکی چلے بوډاګان بوډاګان بګیری مونږ وای دا زړی رشکی تواله نه رشکی ول ورګه لګی به ختم شي
د زلنی انتظامی مطابق سواد کې دا وخت تر 15 زرو نزیات رکشه او 2.5 لک نزیات نن کسٹم پیټ گاڑی چلیږي په دغه کې زیاتره رکشه لګی او شور زیات کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ رازو د پاکستان کرکټ سپر لیگ ته د پی ایس ایل د اوم پړاو سیالیو د پی ایس ایل د اوم پړاو سیالۍ لا هم روانې دي په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او څلور دېرش لوبې به پکې کیږي د فبروري تر اوومې به لومړی 19 لوبې په کراچۍ کې او د فبروري له 10مې به وروستۍ 19 لوبې په لاهور کې کیږي چې پایلوبه یا فائنل به د فبروري پر 20مه وي پخوانی کرکټران دا سیالۍ ډېرې ګټورې بولي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور
په کراچی کې روان اووم پاکستان کرکټ سپر لیگ کې د فبروري 2مې پورې ملتان سلطانز لوبډله په لومبي نمبر وا د لوبډلې تر دې دمه خپل څلور وړه میچونه ګټلې دي ملتان سلطانز چې پروسه کال یې هم د شپږم پی ایس ایل فائنل میچ ګټلې وو د کپتان محمد رضوان چې د پېښور اوسیدونکی دی په اتوار ورځ یې د میچ تبصره نگار سره په خبرو کې د پوښتنې په ځواب کې چې ستاسو لوبډله خو بیخي له سره میچ نه بیلي وجه صدا نو نوموړي وویل چې په ټیم دننه د لوبغاړو خپل منځي پوهاوی د دوی د بریا راز دی
تر ټولو مهم کار زما په خیال دا دی چې د لوبغاړو خپل مینځ کې تعلق ډیر ښه دی او په دې کې د کوچ او منیجر ډیر لاس دی چې ټول ټیم یې یو موټی ساتلی او چې کوم هدف دی نو هغه ترلاسه کوو نو کېدای شي چې همدغې وجه نه پکې الله پاک برکت اچولی وي
د خبر پختونخوا د بنو سیمې خوشدل شاه چې د ملتان سلطانز لخوا لوبیږي تر دې دمه یې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو زیاتې 9 وکټې اخیستې او 2 وارې د میچ غوره لوبغاړی ګرځول شوی په ملتان سلطانز لوبډله کې د جنوبي افریقا عمران طاهر د انګلینډ ډیوډ ویلی د ویسټ انډیز جانسن چارلس او ځینې نور بهرني لوبغاړي هم شامل دي په پاکستان سپر لیگ کې د 2 فبروري پورې په پوائنټس ټیبل ملتان سلطانز پسې په 2 نمبر اسلام آباد یونایټډ لوبډله وه چې کپتان یې شاداب خان دی شاداب د فبروري په لومړۍ نیټه د ملتان خلاف په یو میچ کې په 240 بالونو یو نوی رنځونه جوړ کړ خو بیا هم د لوبډلې د 211 رنځونو هدف ترلاسه نه کړ او په 6 رنځونو یې میچ بایلو په اسلام آباد یونایټډ کې د بالر الراونډر محمد وسیم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی په دې لوبډله کې د افغانستان رحمان الله ګوربز او انګلینډ الکس هیلز په ګډون وو بهرني لوبغاړي هم شامل دي په پاکستان کرکټ سپر لیگ کې تر 2 فبروري پورې کوټه ګلیډیټرز پر 3 نمبر وا دا لوبډله چې کپتان یې سرفراز احمد دی په دریو میچونو کې یو میچ ګټلې دی په دې لوبډله کې د بینډیکیټ او جیمز فلکنر په ګډون لس بهرني لوبغاړي هم شامل دي همدارز لاهور قلندر لوبډله چې کپتان یې د خیبر ضلع شاهین افریدی دی په پوائنټس ټیبل په 4 نمبر دا تر د فبروري لومبۍ پورې د لوبډلې په کړو 2 میچونو کې یو ګټلې او یو بیللې دی په دې لوبډله کې د افغانستان نامتو الراونډر راشد خان په ګډون وو بهرني لوبغاړي هم دي دغه راز په 5 نمبر د پېښور زلمی لوبډله دا چې تر دې دمه یې په 2 میچونو کې یو میچ ګټلې دی دا لوبډله چې کپتان یې وهاب ریاض دی پکې د افغانستان د حضرت الله زازی په ګډون 8 بهرني لوبغاړي هم دي د پاکستان سپر لیگ په پوائنټس ټیبل په اخیری او شپږم نمبر د کراچی کینګز لوبډله ده دا لوبډله چې کپتان یې بابر اعظم دی تر دې دمه یې خپل ټول 3 وړ میچونه بایللي دي په دې لوبډله کې د افغانستان محمد نبی په ګډون 9 بهرني لوبغاړي هم شامل دي د پاکستان کرکټ سپر لیگ په شپږو لوبډلو کې د پاکستانیانو نه علاوه څه باندې 1.5 بهرني لوبغاړي هم لوبیږي چې پکې د افغانستان راشد خان او د انګلینډ جیسن روی الکس هیلز او کریس جارډن په څیرو نامتو لوبغاړي هم شامل دي د پاکستان او پخوانی کرکټر کبیر خان په 2 فبروري مشال ډیو ته وویل په داسې حال کې چې پروسه کال د ممکنه امنیتي وجوهاتو له کبله د نیوزیلینډ او انګلینډ ټیمونو د پاکستان پر ځمکه له لوبې کولو انکار وکړ نو اوس د افغانستان په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو لوبغاړو په پی ایس ایل کې لوبېدل د کرکټ او د هیوادونو د ولسونو ترمنځ مینې ته د ودې ورکولو لپاره یو ښه ګام دی
زمان بخیر طول نخواه امپورتنت و طول ضروری داده چه کم زنگو در افغانستان کرکت کی سیاسی لیاز تره چه کم گیپ را غلو الحمدلله ختم ده و افغانی پلیر سی دی طول اویلیبل دی رازی لوگا که یو پاکستانی کراوڈ چه یا پاکستانی پلیر سی دی طول دیر ناخل چه کلو لازون سره ریسیف کری دی و طول تا چانس ملائی طول کرکت که
وم پاکستان کرکٹ سپر لیگ چه په 28 جنوري شروع شوه او فائنل لوبه به یې په 28 فبروري وی په کې څلور ډیر شلوري زمچونه کیږي د کورونا وبال عمل یوازې 25% نارچانو ته په ګراوند دننه د میچ کتلو اجازه ورکړل شوی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.